فلزي اکساید وای او کچیر غیر فلزی مواد بیا د غیر فلزی یا هم د غیر فلزات اکساید نوای په دې برخه کې هم ګران زکون کوم را تاسو وینئ چې د هایدروجن عنصر چې د میسو د اکساید سره تعامل کوي کله چې د میسو د اکساید سره میسو اکساید یا هم کپر اکساید مور تاسو وایو عمل کوي هایدروجن راځي د اکسیجن ځای نیسي او اکسیجن ورڅخه تش کیږي جلا کیږي په نتیجه کې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره کیږي کاپر یا مس ورڅخه یا فلزي مس ورڅخه جلا کیږي او اوبه ورڅخه لاسته راځي چې دا هم د هایدروجن تعاملات خپل د چې سره د فلزي اکسایدونو سره چې یو هم فلزي اکساید مس اکساید کېدای سي البته سوډیم اکساید کېدای سي مګنیزیم اکساید او داسې نور فلزي اکسایدونه لرو چې کېدای سي چې خپله د هایدروجن سره څه وکړي تعامل ترسره کړي راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې دا چې موږ تاسو هایدروجن عنصر وپیژندل د هایدروجن عنصر کیمیاوي خواص و چې د مختلفو مرکبات او مختلفو عنصرونو سره مختلف تعاملات ترسره کول مختلف مرکبات پور څخه لاسته راوړل کېدل او ډیر فعال غاز و یا هم د فعال غازاتو د جملې څخه شمیرل کېدی نو راځو د لوست په دې برخه کې اوس د هایدروجن لاسته راوړنه وایي چې هایدروجن څه ډول لاسته راوړل کېږي البته ګران زده کوونکو د هایدروجن عنصر چې د لومړي ځل لپاره په 1990 میلادي کال کې چې یو فزیک پو د کوینډنج په نوم سره یادېدل چې خپل د یو فلز او د تیزابو د تعامل څخه هایدروجن عنصر چې شکر کشف کړ چې موږ تاسو وایو خپل د عنصر د استعمال ځایونه هم شته چې په مختلفو ځایونو کې کېدای سي چې استعمال ولري البته د هایدروجن استعمال چې ده کېدای سي د هایدروجن یا هم هایدروجنیشن په واسطه مایع غوړي په جامد غوړي باندې تبدیل کړل سي ځینې بالونه دي د هغو بالونو د ډکولو لپاره البته په کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره موږ تاسو کولای سو چې څه وکړو استفاده وکړو هغه بالونه چې موږ تاسو وایو کېدای سي زیات وخت بل فضا ته کېدای سي مسافرت وکړل سي مسافرت لپاره دغه بالونه چې شکې د هایدروجن ګاز څخه ډکېږي او البته د دې لپاره چې هایدروجن له اکسیجن سره د مخامخ کېدو په وخت کې د سوځېدلو خطره لري نو ځکه اوس د دې بالونو څخه البته د هایدروجن پر ځای باندې په دې بالونو کې د هیلیم ګاز څخه چې شکېږي استفاده کېږي چې هیلیم ګاز بیا یو غیر فعال ګاز ده او خطره نه لري او ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ول چې په زیاتو کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره هم موږ تاسو کولای شو چې د هایدروجن عنصر څخه چې وکړو استفاده وکړو راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې البته چې ارزونه ده د ارزونې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې ساسره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو د هایدروجن سمبولیک نښه ولیکئ دوهم سوال هایدروجن په طبیعت کې څه ډول موندل کیږي دریم سوال د ګرانو زده کوونکو وای هایدروجن د لومړي ځل لپاره د چا لخوا او په کوم کال کې ماینستر راوړل شو او سلرم سوال د ګران زکوونکو د هایدروجن د استعمال د ځایونو نمونه واخلي چې چیرته د هایدروجن ګاز استعمالیږي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري الله مو مل سه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستی زه دیانا صلحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اتم لوست شرح خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پر می ملتیا وکړی ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده تیزابونه او الکلی چې د څلور اویایم صفې څخه پیل تر څلور اتیایم صفې پورې به دوام ولري راځو ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې په پنځم څپرکي کې موږ او تاسو ټوله بس رازو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تیر لوست کښې د اکسایډونو په اړه بحث وکړ، رازو په دې لوست کښې به موږ او تاسو تیزاب او الکلي وپېژنو چې تیزاب او الکلي څه ته ویل کېږي. تیزاب یا هم د اسید کلمه چې د خپله له یوناني کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې د معنا یې تریووالی دی. یا هم موږ او تاسو ویلی سو چې خپله د ما یو د اسیدوس د کلمې څخه مشتق شوې ده چې خپله د تریووالی یا د ترش په معنا سره ده. چې خپله تیزاب زیات وختونه موږ او تاسو وینو چې تیزاب په کیمیاوي خواص په درلودلو سره موږ او تاسو پېژنو چې هغوی څه ډول خواص لري یا هم څه ډول توپیرولی سو. د تیزابونو خواص چې دي خپله اکثرا مرکبات چې دي هغوی په تیزابونو کښې د هایدروجن عنصر درلودونکي دي. تیزاب چې تاسو وګورئ تریو خوند لري، د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل سي. ځینې تیزابونه دي چې هغوی یو قسم تخریشونکي او تخریبونکي، حتی که چیرې د هغه تیزاب خوند وکتل شي کیدای شي چې د انسان د مړینې سبب شي. نو ځینې تیزابونه، عادي تیزابونه چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو، د هغوی خوند موږ او تاسو حسولی سو، خوند او ذایقه یې لیدلی سو چې تریو خوند لري. د بېلګې په توګه لکه لیمو یا نارنج، کله چې وګوره خپل یو تیزابي خو خوند یې تریو ده. او په عین وخت کښې تیزابونه چې دي خپله خرابونکي او یا هم سوځونکي دي، تخریبونکي دي. کله چې تیزاب پر یو ماده یا پر یو جسم باندې لګېږي، حتما هغه جسم یا هغه ماده تخریبوي. خو تیزابونه چې دي د هغوی د خواصو پر اساس باندې د برق تولیدونکي دي، او په عین وخت کښې د برېښنا تېرونکي هم دي په اوبلن حالت کې. او په عین وخت کښې که چیرې په موږ او تاسو د یو لتمس کاغذ باندې د تیزابو یو څو څاڅکي وڅڅو، د تیزاب د دې باعث کېږي چې د لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکړي او یا هم بدلون ورکړي چې د خپله د تیزابي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس الکلي پېژنو چې الکلي څه ډول مرکب ده. خپله الکلي چې ده، د الکلي کلمه خپله یو عربي کلمه ده چې ایرو ته ویل کېږي، چې زیاتره دغه الکلي چې ده د لرګیو ایرو ته چې خپله د پوتاشیم کاربونیت مرکب درلودونکي ده نسبت ورکول شوې ده. یعنی الکلي خپله د همدغې الکلي چې خپله یو عربي کلمه ده اخیستل شوې ده. خو زیات وختونه موږ او تاسو کولی شو الکلي په ساده ډول سره ایرې ته هم ووایو. چې راځو د الکلیو خواص ووایو چې الکلي بیا څه ډول خواصو درلودونکي دي. د الکلیو خواص وای، اکثره الکلي یا اکثره مرکبات چې دي هغوی په خپل ځان کښې د هایدروکسیل منفي آیون درلودونکي دي، یا هم د هایدروکسایډ درلودونکي دي. الکلیګان چې دي خپله تریخ خوند درلودونکي دي، او په عین وخت کښې د هر الکلي خوند باید ونه کتل شي. ځینې الکلیګانې دي چې روزمره موږ او تاسو ورڅخه استفاده کوو، چې خپله د الکلي ځینې مرکبات چې پکښې استفاده سوي دي لکه شامپو، صابون او داسې نور چې موږ او تاسو استفاده کوو، د دوی خوندونه نه کتل کېږي. او ځینې نور دي چې د هغوی خوند باید ونه کتل شي، خو د خوند یا له لحاظه هغوی تریخ خوند درلودونکي دي. او دوی چې دي قوي الکلیګانې چې دي هغوی خرابونکي او شړونکي دي. که چیرې په یو مرکب یا هم داسې نورو موادو او مادو کښې الکلي استفاده سوي وي په زیات اندازه یا هم په زیات مقدار سره، نو کیدای شي چې هغه د شړونکي او د خرابونکي سبب سي. ځینې وختونه که چیرې تاسو لیدلي اوسي، ځینې شامپو او ځینې صابونونه په ځینو جلدونو باندې ښه نه لګېږي، کیدای شي چې په هغوی کښې د الکلیو مقدار زیات شوی وي. خو زیات وختونه د هغوی جلد خامخا شړېږي او یا هم تخریبېږي، چې هغوی ته یو قسم حساسیت پیدا کوي. او په همدې ترتیب د الکلیو مثال چې دي خپله دوی برق تولیدونکي دي په هغه صورت کې یا هم په هغه حالت کې چې کله په اوبلن حالت کې دوی قرار ولري. خو کله چې د الکلیو څو څاڅکي په لتمس کاغذ باندې وشیندل سي، ګورو چې لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکوي، یعنی یو څه بدلون ورکوي. نو په همدغه اساس چې کله لتمس کاغذ شین رنګ ورکړي وایي چې دا الکلي ده، یا هم پیژنو چې دا الکلي ده، او که چیرې لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکول سي پوهیږو چې هغه تیزاب ده. زو ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د تیزابو او الکلي اوبلن محلولونه وایو، ګرچې موږ او تاسو تیزاب او الکلي دواړه وپیژندل. تیزاب او الکلي ګانو په خپلو منځونو کښې په اوبلنو محللونو کښې دوی په آیونونو باندې تجزیه کیږي او یا هم ټوټه ټوټه کیږي، چې تیزاب پله په مثبت آیون باندې تجزیه کیږي او الکلي بیا د هایدروکساید آیون یعنې منفي آیون باندې تجزیه کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، په دې کیمیاوي معادله کښې چې HCl تیزاب چې دلته په همدې اوبلن محلول کړي، که چیرې دوی وګورو موږ او تاسو په دې اوبلن محلول کښې وینو چې هم HCl تیزاب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سوی، داسې چې هایدروجن به په مثبت آیون سره تجزیه کیږي او کلورین به دلته په منفي آیون سره تبدیلیږي. او بیرته په عین وخت کښې الکلي، که چیرې الکلي په نظر کښې ونیسو، په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو وینو کېدای سي نور مرکبونه هم شتون ولري چې په خپل مرکب ترکیب کښې د هایدروجن اټوم ونه لري، خو کېدلی سي چې د هغوی تعامل له اوبو سره هم تیزاب تولید کړي، یعنې کېدای سي چې په اوبلونو محللونو کښې د هایدروجن د آیون لرونکي هم وي. نو دا ډول مرکبونه چې دي هغوی د تیزابي خاصیت درلودونکي دي، لکه کاربن ډای اکساید، سلفر ډای اکساید، دوی خپل یو تیزابي خاصیت لري، اما چې کله دوی لاسته راځي یا هم تولیدیږي په مثبت آیون باندې نه دي تجزیه سوي، خو بیا هم دوی تیزابي خاصیت درلودونکي دي. راځو په دې برخې کښې که چیرې الکلي ګان په نظر کښې ونیسو، که چیرې الکلي په یو اوبلن محلول کښې موږ او تاسو داسې نظر کښې ونیسو، موږ او تاسو ویل چې الکلي ګانې په اوبلن محلول کښې په هایدرو اکساید منفي آیون باندې تجزیه کیږي او الکلي پلاستره کی. نو موږ او تاسو وینو چې پوتاشیم هایدرو اکساید په اوبلن محلول کښې په پوتاشیم آیون چې مثبت آیون ده او هایدرو اکساید آیون باندې ټوټه شوی او یا هم تجزیه شوی دی. زیات وختونه موږ او تاسو داسې نور معادلې هم لرو چې په هغوی کښې خپله د تیزابو او د الکلي ترمنځ تعاملات هم کېدای سي چې ترسره سي. لزو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د مالګې تیزاب وایو چې دا څه ډول تیزاب دي. د مالګې تیزاب د خپله د قوي تیزابونو د ډلې څخه شمیرل کیږي چې د هایدروجن کلوراید غاز او د اوبو د تعامل څخه د فشار لاندې تولیدیږي، چې د دې تیزابونو څخه د نلونو د منګ د پاکولو لپاره په همدې ترتیب د هایدروجن کلوراید غاز او داسې نورو یا هم لکه کلسیم کاربونیټ څخه چې جوړ شوي دي استفاده کیږي او یا هم استعمالیږي. ځینې وختونه موږ او تاسو د هایدروجن کلوراید غاز او اوبو تعامل لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ، کېدای سي چې دلته دوی تعامل ترسره کړي، د تعامل سره سم هایدروجن کلوراید په اوبو کښې د هایدروجن او کلورین په آیونونو باندې تجزیه کیږي. او په عین وخت کښې بیرته د ګوګړو تیزاب هم دی چې دا هم یا هم سلفوریک اسید چې موږ او تاسو وایي چې دا تیزاب چې دی د سلفر ډرای اکساید یعنې ګاز د هغوی د تعامل چې ده له اوبو سره د فشار لاندې داسې ترسره کیږي چې زیاتره د دې تیزاب څخه د موټرونو په بیټریو کښې او زیات وختونه په صنعت کښې او یا هم د صنعت په نورو برخو کښې د دې څخه استفاده کیږي. تاسو وګورئ په نتیجه کښې موږ او تاسو د ګوګړو تیزاب یا هم سلفوریک اسید په لاس راکوي چې دلته سلفر ډرای اکساید د اوبو سره یا هم په اوبلن محلول کښې په ګوګړو تیزابو باندې موږ او تاسو وایي تجزیه کیږي او یا هم لاسته راځي. ځینې نور تیزابونه هم شته او د دې تر څنګ الکلي ګانې هم شته چې یو هم له هغوی څخه د امونیا په نوم د خپله یوه الکلي ده چې د امونیا ګاز چې د خپله تیز او تخریش کوونکي بوی لري، او په عین وخت کښې یوه الکلي ده چې موږ او تاسو وایي چې دا مرکب خپله د هایدروجن او د نایتروجن د مستقیم تعامل پر بنسټ د فشار یا هم د تودوخې په موجودیت کښې چشکیږي حاصلېږي او یا هم لاس راځي. خو ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې د دې څخه یوریا هم یا د یو کیمیاوي سرې په تولید کښې هم استفاده کېږي. او له نیکه مرغه چې زموږ په ګران هېواد کښې ښه مثال یې د مزار شریف د کیمیاوي سرو او په عین وخت کښې په یو برېښنایي فابریکه کښې تقریبا په تقریبي ډول کلنی تولید یې 28,000 ټنو ته رسېدلې ده چې لاسته ورڅخه راځي کیمیاوي سرې. نو په همدې ترتیب تاسو په دې معادله کښې وینئ چې نایتروجن ګاز د هایدروجن ګاز سره یو ځای کېږي، په نتیجه کښې موږ او تاسو د امونیا ګاز لاسره کوي. او په عین وخت کښې یو بله الکلي هم وجود لري چې هغه د سوډیم هایدرو اکسایډ الکلي ده چې دا الکلي هم د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي یا هم استعمال یې زیات ده. هغه یو دا چې خپله د کاغذ په جوړولو کښې یا هم د کاغذ د جوړولو په صنعت کښې د دې څخه زیات استفاده کېږي. او په همدې ترتیب خپله د فلزي سوډیم په برابرولو کښې هم ورڅخه استفاده کېږي. که څه هم موږ او تاسو وویل چې الکلي خپله هغه مواد دي چې په اوبلن محلول کښې د هایدروکسایډ آیونونه جوړوي، نو دا الکلي چې د خپله د سوډیم اکساید او اوبو له مستقیم تعامل څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم اکساید د اوبو سره مستقیما یو ځای کېږي او په نتیجه کښې سوډیم هایدرو اکساید الکلي په لاس راکوي چې دا هم هغه مشهورې الکلي ګانې دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو څه پوه شو چې تیزاب او الکلي څه ډول ښودل کېږي، یعنې څه پوهېږي چې دا تیزاب دي او که الکلي. نو د تیزابو او الکلي ښودونکي ته راځو. د تیزابو او الکلیو د ښودونکو لپاره موږ او تاسو یو هم لتمس کاغذ لرو چې دا په ډېرو عادي یا هم د ډېرو عادي ښودونکو یا هم اندیکاتورونو په نوم سره هم یادېږي یا د هغوی د ډلې څخه شمېرل کېږي چې خپل یو طبیعي رنګ دی چې هم د تیزاب او هم الکلي له خوا څخه اغېزمن کېږي او خپل رنګ ته تغیر ورکوي. چې کله موږ او تاسو ویله چې لتمس کاغذ باندې که چیرې مثال سور رنګ واخلي موږ پوهېږو چې دا تیزاب او که چیرې شین رنګ واخلي موږ پوهېږو چې دا الکلي ده. او په عین وخت کښې نور طبیعي رنګونه هم شته چې موږ او تاسو کولی شو په هغه سره هم تیزاب او هم الکلي وښیو. هغه طبیعي رنګونه لکه د سره کرم او په عین وخت کښې د تورو چایو په پانو کښې دا طبیعي رنګونه موندل کېږي او تیزاب او الکلي پې ښودل کېږي. او مصنوعي رنګونه هم شتون لري، هغه لکه فینول، فیتالین، میتایل، اورنج او یا هم د تیزاب او الکلیو دا چې دي کولی شي په محلولونو کښې موږ او تاسو ته د هغوی محلولونو ښودونکي واوسي چې دا تیزاب او که الکلي دي، خپل یو مخصوص رنګ د ځانه څخه ښیي لکه څنګه چې ما مخکې هم ذکر کړله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د تیزاب او الکلیو اهمیت یا ارزښت په ورځني ژوند کښې وایو چې څه ارزښت لري یا هم اهمیت یې څه ده. تیزابونه او الکلي ګانې موږ او تاسو وویله چې د دوی څخه زیات په کورونو او په صنعت کښې استفاده کېږي. یو هم د هغوی څخه مثال سرکه ده چې خپله په سلاد کښې ترې استفاده کېږي. د سرکې تیزابونو لرونکې ده، د لیمو جوس ده چې د ستریک تیزابو درلودونکې ده، ویټامین سي ده چې د لیمو د میوې په کورنۍ کښې پیدا کېږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخني خوړلو په وخت کښې چې لوړ بیا یې خپله یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم سره یادېږي. بل هم د مالګې تیزاب په معده کښې شتون لري او د غذا په هضم کښې زموږ سره مرسته کوي. الکلي ګانې دي، د الکلي ګانو استعمال زیات ځایونه لري لکه سوډیم هایدرو اکسایډ چې خپله د صابون په جوړولو کښې او د کاغذ په جوړولو کښې زیات استفاده کېږي. کلسیم هایدرو اکسایډ د سمنټ په جوړولو کښې، د پپلستر کولو کښې استفاده کېږي او زیات استعمال لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون اتم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنې شېبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده استرونه، چې د 250 صفحې څخه پیل او 500 صفحې پورې به دوام ولري. دریم څپرکی اتم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل او زده مو کړل چې عضوي تیزابونه څه ډول تیزاب وه. د همدې ترتیب د عضوي تیزابو ډولونه وه چې اکزالیک اسید، اسیتیک اسید و میتانویک اسید و او داسې نور، چې د دوی مختلف ځایونو کښې استفاده کېدل یا هم کارول کېدل. راځو یو هم د عضوي او یا هم وظیفوي ګروپونو د جملې څخه استرونه وایو، چې استرونه هم یو نوع عضوي تیزابو اکسیجني مشتقات دي، چې د عضوي تیزابو د هایدروکسیل د ګروپ د بدلېدل په الکا اکسی ګروپ باندې کولای سو چې موږ او تاسو استرونه ورڅخه لاسته راوړو، چې خپله دغه استرونه یا هم د استرونو مرکبات چې دي د عضوي تیزابو د مالګې په نوم سره هم یادیږي، چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو په دې شکل سره وینو چې آر یا رادیکال رابطه، بیا همدې ترتیب دا د سی او یعنی کاربون او اکسیجن، یعنی دوی چې دي د عضوي تیزابو یا اکسیجني مشتقات دي وظیفوي ګروپ ده، او بیا همدې ترتیب سره دا د دوی عمومي فورمول ده. ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې استرونه مختلف استرونه وجود لري، یا هم هغه استرونه دي چې د الکایل ګروپونه یې ډېر کوچني وي. هغه استرونه چې د الکایل ګروپونه یې کوچني وي، هغوی بې رنګه مایع دي او د ښه بوی درلودونکي دي، چې زیات وخت د نباتاتو په ګل او د نباتاتو هغه میوې چې د یو ښه بوی درلودونکي دي او د یو ښه استر په شتون کښې معلومداره خبره ده چې په ګلداره میوو کښې موږ او تاسو ته یادونه راته کوي چې دا یو ښه مثال د هغه استرونه دی کوم چې د هغوی د الکایل ګروپونه یې ډېر کوچني وي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو کولای سو چې استرونه هم د عضوي تیزابو او د الکولو د تعامل څخه هم کولای سو چې لاسته راوړو. یو داسې چې دغه تعامل چې کله د الکول او عضوي تیزابو ترمنځ صورت نیسي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل په نوم سره هم یادولای سو، چې په لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې وینو چې د استرو او د عضوي تیزابو او د الکولو چې دا خپله ایتانول ده، ایتایل الکول ده، چې په همدې ترتیب سره د یو عضوي تیزاب سره تعامل کړی ده، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته په عین وخت کښې بېرته یو نوی استر موږ او تاسو ته لاس راکړی، چې دغه تعامل ته خپله موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل وایو. همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو د استرونو نوم ایښودنه لرو، چې د استرونو په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو کولی شو چې په لومړي سر کې د هغه الکایل ګروپ نوم واخلو کوم چې د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای نښتی وي. لومړی د هغه نوم اخیستل کېږي او بیا په ترتیب سره د کاربوکسیل د پاتې برخې چې هغه کولی شو د هغوی آی سي ورستاري یعنی، او په همدې ترتیب سره هغه د اسید کلمه یې په او ای ټی ای اوتا باندې تبدیل کړو، لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کښې وینئ، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې ایتایل پروپونیت دا مرکب، که چیرې موږ او تاسو ځیر سو په دې ځای کښې دا مرکب چې ده، دا ایتایل پروپونیت خپله یو نوه استر ده. د دې نوم ایښودنه موږ په همدې ترتیب سره، لومړی ول موږ د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو چې هغوی د کاربوکسیل اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښتی وي، یعنی ایتایل. لومړی موږ او تاسو د ایتایل کلمه ذکر کړه چې دا ده. بیا په همدې ترتیب سره کله چې مو د دې نوم واخیسته ذکر کړله، موږ او تاسو وویله چې د آی سي یعنی د اسید کلمې پر ځای باندې د اوتیت کلمه اضافه کړو، نو په همدې اساس د ټول مرکب نوم واخیسته او په پایله کې مو د دې کلمه اوتیت کلمه د اسید کلمې پر ځای باندې ذکر کړه چې وایي ایتایل پروپونیت. همدې ترتیب سره د مختلفو استرونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای سو چې ترسره کړو، لکه څنګه چې په دې مثال کښې وینو. دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لرو یو هم میتایل فارمیت، یو نوه استر ده چې دا استر هم په دې ترنومې شوډنې موږ او تاسو دې ترتیب سره کول چې موږ لومړی د هغه الکایل ګروپ هم اخلو کوم چې هغه وي د کاربوکسیل د اکسیجن د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نشته وي. نو په دې ترتیب دا وایي چې دا میتال او روسته د ټول مرکب نوم چې خپل د اسید کلمې پر ځای مو د اوتید کلمې اضافه کول نو وایو چې میتال فارمیت. او په دوام مثال کې موږ او تاسو لرو چې میتال اسیتیت. نتیجه کې تاسو وګورئ دا د دوی نوم ښودنه وه چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ترسره کړل. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې په دې برخه کښې موږ او تاسو واز دي او غوړي لرو چې موږ او تاسو مخکې استرونه وویله د استرونو هغه نوم ایښودنه وه مثالونه یې وه په همدې اساس راځو اوس واز دي او غوړي وایو چې وازګې او غوړي څه ته ویل کېږي. وازې او غوړي چې دي خپله د شحمي تیزابو یو نوه استرونه دي چې له حیواني او نباتي موادو څخه کولی سو چې وازې او غوړي لاسته راوړو. هغه حیواني غوړي چې دي هغوی همیشه جامد او یا هم نیمه جامد دي هغوی لکه کوچ. خو نباتي چې بیا دي یا نباتي غوړي چې دي هغوی همیشه مایع وي هغوی لکه زیتون. یعنی هغه غوړي چې موږ او تاسو کولی سو د زیتون څخه لاسته راوړو یا هم د پنبه دانه څخه کولی سو چې غوړي چې لاسته راوړو. او په همدې ترتیب د شرشمو تیل او داسې نور نور چې دوی ټول نباتي دي او خپل په مایع شکل سره موندل کېږي. یو هم حیواني وازګې چې موږ او تاسو لرو لکه ستارین دي بیوتارین دي او داسې نور دي همیشه موږ او تاسو وویله چې دوی په جامد شکل سره موندل کېږي. که چیرې موږ او تاسو اولین غوړي ته ځیر شو په اولین غوړي کې موږ او تاسو لرو چې دا نوه غوړي چې دي خپل یو قسم مایع غوړي دي چې د غیر مشبو شحمي تیزابو یعنې اولیک اسید چې خپله د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب د ګلیسرین د تعامل څخه کولی سو چې لاسته راوړو. دا مایع غوړي چې دي دوی د لېږدونې او د ښې ساتنې په خاطر باید دوی جامد شکل ته واوړي یا هم په جامد باندې یې تبدیل کړو. دوی چې دي له مهمو غوړیو څخه شمېرل کېږي او د روغتیا لپاره ډېر ګټور تمامېږي. مایع غوړي چې دي همیشه موږ او تاسو وویله چې د لېږدونې او د ښې ساتنې لپاره کولی سو چې هغوی په جامد شکل ته واړو ځکه چې مایع نباتي غوړي چې دي هغوی د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه چې خپل یو د نیکل د کچلس پښتون کې کولی سو چې په جامدو او نیمه جامدو استرونو باندې تبدیل کړو. یعنی کچیر موږ تاسو وایو د بیلګې په توګه یو د مارجین په نوم سره یو نو غوړي دي چې په همدې طریقه موږ کولی سو چې دوی جامد شکل ته واړوو او دا مارجین چې د خپل د رنګ او د ښه بوی په خاطر ځینې اضافي مواد هم ور زیاتوو اضافه کوو چې کچیرې د مارجین غوړي زیات په مصرف ورسول شي کیدای شي چې د انسان په بدن کښې د ویریدونو د بندېدو لامل سي. نو له دې کبله د داسې غوړي استعمال د روغتیا لپاره مضر تمامېږي نو د زړه د ناروغۍ لامل کېږي او په همدې ترتیب مختلفو امراضو سبب کېږي چې د دې څخه باید په کمه اندازه استفاده وشي او یعنې استعمال باید ډېر کم شي. او ځینې بیا موږ او تاسو کوچ لکه اولین او پتالین سره د هغوی سربیره موږ او تاسو د بیوتارین وازګې هم لرو چې ځینې وختونه که چیرې ځیر سو د ښځو پوستکي چې دي د هغوی د پوست لاندې موږ او تاسو د اولین غوړي یا هم هغه وازګې چې لري شتون لري. نو له دې کبله د ځینو هغه یعنی د ټولو مېرمنو جلد یا پوست چې ده نسبت و نارینه ته نرم ده. نو دا د چا له برکته دا د اویلین غوړیو له برکته په همدې اساس راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو صابون وایو چې صابون هم د شحمي تیزابو د سوډیم یا هم د پوتاشیم یو نوه مالګه ده چې خپله د صابون چې د یو مهمه ماده ده چې د ځان کالیو او د کور سامانونو د مینځلو لپاره هم کولای سو چې د دوی یعنې د صابون څخه استفاده وکړو. که چیرې ځیر شو موږ او تاسو حیواني وازدې یا نباتي غوړیو ته له سوډیم هایدرو اکساید یا هم پوتاشیم هایدرو اکساید سره که چیرې یو ځای کړو تعامل ورکړو او یو څه اندازه تودوخه ورکړو د دې کیمیاوي تعامل په پایله کښې موږ کولای سو چې هم ګلسرین لاسته راوړو او هم کولای سو چې صابون ورڅخه لاسته راوړو. او د صابون څخه یا هم د صابون د د هغه بوی د مینځه وړلو لپاره کولای سو چې په دې عملیه یا په دې تعامل کښې د مختلفو ښکلو ښکلو عطري مواد او رنګ پکښې اضافه کړو چې مختلف رنګونه او مختلف خوشبویي درلودلو سره لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو د صابون چې ده په دوه ډوله، یو د ځان مینځلو او بل د کالی مینځلو صابون ده. چې اوس راځو د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی توپیر په څه کې ده. یو خو دا چې د لاس او د ځان مینځلو صابون چې ده هغوی د ښې وازګې څخه جوړیږي. که چیرې وګورو په دوی کښې کولای سو چې موږ او تاسو قیمتي عطرونه هم پکښې اضافه کړو او په همدې ترتیب کیدای سي چې په دې صابون کښې د سوډیم هایدرو اکساید او پوتاشیم هایدرو اکساید مقدار په دې کښې یو څه اندازه معاین وي. خو د کالیو د کالو د مینځلو صابون چې ده په هغوی کښې د دې لپاره چې یعنې کالی په پېمینځل کېږي یو ارزان قیمت عطر استفاده کړو او د سوډیم هایدرو اکساید مقدار هم پکې زیات وو په دې خاطر چې وکولی شي تر څو هغه د کالیو خیرې او ناپاکي په اسانۍ سره لیرې کړل شي، چې دا د دوی ترمنځ هغه توپیر وه چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال ده استرونه څه ډول مشتقات دي. دوهم سوال واز دي او غوړي څه ډول مرکبات دي واضح یې کړئ. دریم سوال چې د اولیک اسید چې عمومي فرمول یې دا ده د کاربونونو ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري، ایا یو ګونې ده، دوه ګونې ده، درې ګونې او څو ګونې ده یعنی. او نو څلورم یا هم وروستي سوال ته راځو ګرانو زده کوونکو چې په دې سوال کښې وایي د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک الله مو سپارم شي چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته یو ځل بیا د لسم ټولګي اتم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټمي شوه یا آیوني شوه. د شپږ څلوېښتمې صفې څخه پیل تر درې پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ټولګۍ ملسم مضمون کیمیا اتم لوست دوهم څپرکی. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې په همدې ترتیب سره اټمي شوه او آیوني شوه د هغه درس ادامه ده چې دې درس کې الکترونیک اکټیویټي خاصیت و د عنصرونو د الکترونو غوښتنو خاصیت و او دغسې ترتیب سره د دوی الکترونی جوړښت و آینازیشن انرژي وه. اوس راځو اټمي شوه آیوني شوه وایو. اټمي شوه هغه فاصلې ته ویل کېږي چې د یوه اټوم د هستې څخه بیا د اټوم تر هغه وروستي قشر پورې غځېدلې وي. دې فاصلې ته موږ او تاسو اټمي شوه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ، فرض کړئ چې تاسو د یو عنصر یو اټوم دی میوانسور د اټوم د هسته د دغه منځنی برخه یا مرکزی برخه څخه پیل بیا د هسته د ورستی مداره یا ورستی قشر پورې دې ته موږ تاسو دغه فاصلې ته اټومي شعا وایو. او په همدې ترتیب بل هم آیوني شعا لرو چې موږ تاسو آیوني شعا د اټومي شعا سره یو څه ورته ده. داسې تعریفو چې آیوني شعا بیا هغه فاصلې ته ویل کېږي چې د اټوم د هسته څخه پیل بیا د اټوم تر ورستی قشر تر آیونو پورې عبارت ده آیونی شعا څخه ده. یعنی دلته بیا د آیون ذکر شوی دی، یعنی په ورستی قشر کې چې کوم آیون وجود لري هغه ته بیا موږ او تاسو څه وایو؟ آیونی شعا وایو. عموما د اټوم په جوړښت کې کچیر موږ او تاسو ول په تیر لوستونو کې هم لوستلی وو د اټوم په جوړښت کې چې د الکترونونو هغه ځایونه چې دي، یعنی هغه اوربیتالونه چې وه اوربیتالونه کښې خپله د الکترونونو هغه مشخص ځای دی چې دا اوربیتال هم د اټوم د هستې د شاوخوا له هغه فضا څخه عبارت ده چې په هغه کښې د الکترونونو احتمالي شتون 95% وجود لري. یعنی اوربیتالونه کیدای شي چې هم کروي شکله اوسي چې د اس په اوربیتال کښې چې موږ او تاسو وښودل، یا هم د دمل په شان د پی په اوربیتال کښې، او داسې نور مختلفو طریقو سره کولای شو چې موږ او تاسو د دوی اټومي شعا پیدا کړو او آیوني شعا پیدا کړو. او د عنصرونو اټومي شعا چې ده د هغوی د ځانګړو الکتروني جوړښتونو په درلودلو له امله یو له بل څخه توپیر لري. د عنصرونو د یو ګروپ په چاپیریال کې که چیرې موږ او تاسو ګورو ګرانو زده کوونکو، اټومي شعا چې ده هغه له پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته لویږي، خو له کښته څخه بیا مخ پر پورته خوا ته د دوی هغه د اټومي شعا چې ده چې کیږي په پرله پسې ډول کوچني کیږي، یعنی کمیږي. خو لامل یې چې دی لامل یې دا دی چې د عنصرونو اټومي نمبر ټاکلو قیمتونو له پورته خوا څخه مخ کښته خوا ته زیاتیږي، او د الکتروني قشرونو شمیر هم د یو واحد کچه لوړیږي. یعنی په پایله کې موږ او تاسو د عنصرونو د اټومونو حجم په ګروپ کښې له پورته خوا څخه کښته خوا ته لوړیږي، او اټومي شعا هم ورسره څه شي کیږي؟ زیاتیږي. خو په پیریود کې په دوره کې چیرې د دوراني جدول د پیریود یا په دوره کښې بیا موږ او تاسو متوجه اوسو، د پیریودونو په چاپیریال کښې د عنصرونو اټومي شعا له چپې خوا څخه یا هم له کیڼې خوا څخه ورشي خوا ته کوچنی، او برعکس د ښي نه و کیڼې خوا ته بیا په پرله پسې توګه لویږي. د چپ څخه وراسته طرف ته کوچنی کیږي آیوني شعا او اټومي شعا، او برعکس د ښي خوا څخه چپه طرف ته بیا بیرته د دوی اټومي شعا چې کیږي لویږي. خو لامل یې څه شی دی؟ لامل یې دا دی چې د هستې مثبت چارج اغیزه په الکترونی قشرونو باندې زیاته ده، او الکترونونه یې د هستې پر چاپیریال باندې څه شوي دي؟ راټول سوي دي، راجذب سوي دي. نو پر دې بنسټ موږ او تاسو وایو چې د اټوم حجم او شعا یې کوچنی کیږي، لکه څنګه چې تاسو په کولای سئ په دې تصویر کې هم ووینئ، او داسې د دوراني جدول د عناصرو پر اساس باندې هم کولای سو چې موږ او تاسو اټومي شعا او آیوني شعا په همدې طریقې سره لاسته راوړو. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس دلته موږ او تاسو یو هم د وندروالز شعا وایو، چې د وندروالز شعا بیا هغه شعا ته ویل کیږي چې د دوو مجاورو اټومونو د هستو ترمنځ نیمه فاصلې ته د وندروالز شعا وایو. تاسو ګورئ دا د دوه اټومونه دي، یا هم د دوه عنصرونو دوه اټومونه موږ او تاسو په نظر کې نیولي دي. د دوو اټومونو ترمنځ د دوی د دوو هستو د دوو هستو ترمنځ هغه نیمه فاصله چې تاسو وینئ، دا نیمه فاصلې ته موږ او تاسو د واندروال شعا وایو، چې یو عمومي فرمول آر سی او مساوي کیږي یو پر دوه دی، یعنی نیمه فاصله د تشیش ترمنځ د دوو هستو ترمنځ عبارت ده واندروالز فاصلې څخه ده، چې شعا څخه ده، چې دا دی خپله دلته د شعا یا د فاصلې نمایندګي کوي. او بل په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو کوولانسي شعا هم لرو. که چیرې وګورو، کوولانسي شعا بیا داسې تعریفو، که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو داخل شوو اټومونو د هستو ترمنځ فاصله دوو برخو باندې وویشو یا هم وویشل سي، دغه شعا چې تاسو وینئ یا دا فاصلې ته موږ او تاسو کوولانسي شعا وایو چې کوولانسي شوه ده د دوو په یو مالیکول کې د یو دوو داخل شوو اتومونو د هستو تر مین دغه فاصله مخکې د واندروالس دا مکمله فاصله وه، د دې ځای تر دې ځای پورې دا نیمه فاصله، اوس د هغه نیمه فاصله بیا پر یوه نیمه برخه ویشل شوې ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو. دغه نیمه فاصله ته بیا موږ او تاسو کوولانسي شوه وایو چې هغه په آر سي سره شي یا په آر سي او سره مساوي کېږي یو پر دوه ډي سره. کولی شئ چې په دې فورمولونو باندې مثالونه هم حل کړو. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وویل د دوی اټومي شوه او عیني شوه د دوراني جدول پر اساس د پورته سه مخ پر کښته زیاتیږي او د کښته سه مخ پر پورته خواته کمیږي. او د پیریدونو پر اساس باندې موږ او تاسو وویل چې د چپ څخه وراسته طرف ته کمیږي او د راسته طرف څخه و چپ طرف ته زیاتیږي، یو د بل برعکس دي. په دې کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو دوې مهمې نقطې باید په نظر کې ونیسو چې یو هغه دا چې یو انیوني شوه لویه ده تر اټومي شوه او اټومي شوه بیا خپله لویه ده تر کیتوني شوه، یعنی انیوني شوه تر چا تر اټومي شوه لویه ده او کیتوني شوه بیا نسبت چاته اټومي شوه ته کوچنی ده. او په همدې اساس هر څومره چې د اټوم منفي چار ډیریږي هغومره یې اټومي شعا لویږي، او هر څومره چې د اټوم مثبت چار ډیریږي نو شعا یې موږ سره څه کیږي کوچنی کیږي، یعنی د یو د بل سره چشته مستقیمن متناسب دي. هر څومره چې منفي چار ډیریږي هغومره یې اټومي شعا ډیریږي، خو هر څومره چې مثبت چار ډیر شي یا زیات شي نو اټومي شعا یې څه کیږي کوچنی کیږي، یو د بل سره مستقیمن متناسب دي. راسو ځینې مثالونه که تاسو په دې ځای کښې وګورئ، که چېرې موږ او تاسو وګورو د کلورین منفي او کلورین خونسا چارج په درلودلو سره موږ او تاسو ګورو چې دلته کوم یو لوی یا کوم یو کوچنی ده. که چېرې وګورو د دې اټومي شعا د کلورین د منفي یو ده او د کلورین صفر ده، نو کوم یو زیات شو؟ کلورین منفي یو زیات شو. او په همدې اساس راځو دلته یو بل مثال، مثال اکسیجن منفي یو او اکسیجن منفي دوه. په دې ځای کښې بیا ولې منفي دوه زیات ده؟ ځکه چې موږ او تاسو ویل هر څومره چې انیوني شوه یا منفي چارج یې څه کېږي زیات کمیږي، هغومره د دوی اټومي شوه څه کېږي لویږي. او په همدې اساس راسئ په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې سوډیم خونسا یا صفر، سوډیم مثبت یو، د دوی تر منځ بیا سوډیم صفر څه شته اټومي شوه یې زیاته ده. ولې؟ ځکه چې موږ او تاسو ویلي وو چې هر څومره چې د دوی مثبت چارج زیاتیږي هغومره یې اټومي شوه څه کېږي کوچنی کېږي. او په همدې اساس کلورین مثبت درې او کلورین مثبت پنځه داسې مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی شو. او ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو هغه اټومي شوه او عیني شوه راځو، اوس موږ او تاسو په دې برخه کښې انتقالي عنصرونه پېژنو چې انتقالي عنصرونه د دوراني جدول کومو عنصرونو ته ویل کېږي. انتقالي عنصرونه زیاتره یې ډېر کلک فلزات دي چې په ساختماني کارونو کښې د کارولو زیات ځایونه لري په مختلفو مختلف ځایونو کښې. خپله د ډي بلاک عناصر هم شمېرل کېږي چې دا عناصرو ته موږ او تاسو انتقالي عناصر وایو. او په همدې اساس دوی ته د ډي ایلمنټ عناصر هم ویل کېږي. دوی چې دي ډېر کلک فلزات دي، د ذوبان او د غلیان درجه یې لوړه ده ځکه چې کلک دي، جسامات یې حجم یې دې ته زیاته تودوخې درجه ته اړتیا لري چې یا ویلې سي او یا هم څه شي غلیان درجه یې څه شي لوړه سي. او په همدې اساس د دوی کثافت چې دي ډېر لوړ دي، د لوړ کثافت درلودونکي دي. او جامدات یې هم جامدات دي خپله، او بغیر د په دوی کښې د سیمابو څخه نور ټول جامدات دي. سیماب چې د خپله اټومي نمبر اتیا په ټولو انتقالي فلزاتو کې یو سیماب چې د په مایع حالت باندې پیدا کېږي او نور ټول جامدات دي. او په همدې اساس موږ او تاسو یو هم انتقالي عناصر چې دي په هغوی کښې مختلف مختلف عنصرونه دي چې یو هم د هغه څخه اوسپنه ده چې خپله په فلزي بڼه لکه له مس سره او یا هم نادیم، نیکل او مګنیزیم د دوی سره څه جوړوي الیازونه جوړوي، چې همدې ترتیب سره داسې نور مهم فلزات هم دي چې خپله د انتقالي فلزاتو تر منځ یو داسې فلزونه هم شته چې نن ورځ په پرمختللو صنایعو کښې یو بنسټیز رول لري. هغه لکه د تیتانیم عنصر دی چې دا خپله د دې څخه د الوتکو په جوړولو او صنعت او په دې ځای کښې استفاده کېږي، او نادیم چې ده د کتلس په توګه په کیمیاوي تعاملات کښې ورڅخه استفاده کېږي. ځینې نور نور مهم عنصرونه دي، یو هم لکه اوسپنه یا فیرس چې د دې څخه موږ او تاسو مخکې هم وویل چې په ساختماني موادو کښې ورڅخه استفاده کېږي، او ځینې نور عنصرونه لکه کروم، مونیکل، منګانیزم او تیتانیم او اوسپنه، دا ټول وایي کېدای سي چې له اوسپنې سره یو ځای شي تر څو د دوی څخه یو کلک مواد لکه فولاد ترې جوړ شي. چې دا خپله یو هم هغه انتقالي عنصرونه وه چې موږ او تاسو وویل چې د دې څخه بغیر نور هم شته چې قیمتي لکه سره زر و سپین زر و پلاتین، چې د دوی څخه بیا موږ او تاسو کولی شو چې په مختلفو ځایونو کښې قیمتي او زینتي شیان ترې جوړ کړو، او داسې نور نور. راځو ګرانو زده کوونکو، د انتقالي عنصرونو په خواصو کښې د ډي بلاک یا د ډي اوربیټالونو اغیزه موږ او تاسو وایو. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک الله مو سپارم شي، چارې ولرئ.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خپرېږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اورېدل یې مه هېروئ.